السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خلاند خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د دوه غونډه ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هم پر افغانستان واکمنو طالبانو پکې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال په ځانګړې توګه ملګري ملتونه د دې غوښتونکي دي چې طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلی نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیونه یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نور لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نورو برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګټې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول خودل شوې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاق به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاق هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکي وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاق کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنمهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو لویه کشتۍ لمنځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کشتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څنګه د راپور له مخې د روسیې دغه کشتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادارت کړې او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه. خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډې ته درې ورځې پاتې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې غونډه کې ګډون کوي که نه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به یې د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د خپل ګډون په اړه د خپلو شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته یې پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقید دغه څرګندونې د دوحې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریځ د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوحې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوند ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسې یوه استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یونامه په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسې یوه استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ یې هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انتونی ګوتریش به د دغې دوه ورځنۍ غونډې چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړه شي مشري کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړې. ښاغلي دوجاریک وویل د دغې غونډې هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپولو چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړې. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د دوحې غونډه مهمه وبلله، خو د نتیجې په اړه یې محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولیږو دا درک کړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولی شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولی شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول بس وکړو.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوي. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بیزای شو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال 6.3 میلیون افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بیزای شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بېځایه شویو له پلوه په جنوبي آسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډېری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبیعي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوي او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 45 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېزلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4,00,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6,00,000 افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځایه نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیې کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لابد سپوږمۍ نه و.
یو شمېر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره ترکیې ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیې ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دي بدلې شوي چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې
ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړي.